سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې دي. تاسو موږ د ازادي راډیو نه اورئ. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ په سپو کې خبرونې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې پام کوي د دې سب خبرونو ته. طالبانو هغه راپورونه تایید کړي دي چې یو شمېر اسناد هکرانو ترلاسه کړي. د طالب لیکس په نوم د هکرانو یوې پاڼې د طالبانو د امر بالمعروف، اطلاعات او کلتور، بهرنیو چارو، مالی او عدلي وزارتونو یو شمېر اسناد، همدارس د طالبانو د سترې محکمې او د زندان مربوط یو شمېر اسناد خپاره کړي دي. د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په ایکسپانه کې ادا کړي چې د دوی سیستمونه خوندي دي او تر ډېره یو شمېر پخواني اسناد خپاره شوي دي. په خپرو شوي سندونو کې یو شمېر نور اسناد څنګه د طالبانو د حکومت د جیک پورو چارواکو د پاسپورتونو کاپی هم خپرې شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونما د بیګم راډیو د دوه کارکونکو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یونما د پنجشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یې په خپل ټویټر کې د یو بیان په خپرولو سره د دغو کارکونکو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. ویلي دي دوی د بیان د ازادۍ له حق څخه د کار اخیستو په تور نیول شوي دي. د یونما په ټکو آزادې رسنۍ د یوې ټولنې د ودې لپاره مهمې دي. له دې سره هممهاله د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ پینټ د پنجشنبې په ماښام پر خپل پاڼه یې پخوانی ټویټر د بیګم راډیو کارکوونکي لپاره ویلي چې دوی باید د بیل قید او شرط آزاد شي. د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر علي امین ګنډپور د پنجشنبه په ورځ ویل چې په دې ایالت کې د نامنیو د زیاتوالي لپاره به د فدرالي حکومت سره د مشورې وروسته یو قبایلي جرګه افغانستان ته واستول شي. علي امین ګنډپور ویل چې دا ولایت په افغانستان کې د بې ثباتۍ له امله سخت اغیزمن شوی دی. جونیوس پاکستان راپور ورکړی چې ګنډپور په داسې وخت کې افغانستان ته د سولې جرګې د لیږلو په اړه خبرې کولې چې په خیبر پښتونخوا کې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې او پاکستان ادعا کوي چې د پولې هاخوا وسلوال په نام نه یو کې ښکیل دي. مسکو وایي له غزې د فلسطینیانو ویستل په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي لا پسې زیات کړي. د رویټرز خبري اژانس خبر پر بنسټ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ ویلي له غزې څخه د فلسطینیانو ویستل او د امریکا لخوا د دې سیمې د ملکیت د ترلاسه کولو په اړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونې ټکان ورکوونکي دي او دا کار به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د امریکا ولسمشر د سېشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په یوه ګډه خبری کانفرنس کې ویل چې د غزې ملکیت د امریکا ته ورکړل شي خو څو آباد یې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان ماریا زخار وویلي د ټکان ورکوونکو څرګندونو او تخریبي اقداماتو پر ځای دی د غزې له اړمنو خلکو سره بشري مرستې وشي او د اسرائیلو او حماس ترمنځ زوربند پلي کېدل باید تضمین شي. سره له دې چې د چمپیونز ټرافي په سیالیو کې د افغانستان کرکټ لوبډلې سره د انګلستان د کرکټ لوبډلې د لوبې د لغوه کولو غوښتنې زیاتې شوې، خو د انګلستان کرکټ بورډ تیره شپه بیا اعلان وکړ چې لوبه به ترسره شي. د برېټانیا د پارلمان یو شمېر غړو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونو له امله د برېټانیا څخه غوښتل چې دا سیالي لغوه کړي، خو د انګلستان کرکټ بورډ وایي چې لوبه به د فبروري په 26مه د پاکستان لاهور کې ترسره شي.
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
سلامونه ستړي مشه د آزادی پڅپوکی پروګرام ته مو زه فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. د طالبان وو د خپل منځي اختلافاتو په اړه راپورونه ورسته له هغه ته د شول چې د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ترنګزي یو شمېر غږیز پیغامونه په ټولنیزو رسنیو کې خبرو شول چې نوموړي پکې د طالبانو پر مشر ملا هیبت الله خونزاده د نجونو د خونځي وو د وړلو لکبل سختي نیو کې کړی وی. ورپسې داسې راپورونه هم خبر شول چې ستانکسي له افغانستان څخه وتلی دی. د کابل په هوایي ډګر کې د نظامی ګډګونې د زیاتېدو په کابل کندهار او د افغانستان په یو شمېر نورو ښارونو کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو د عدلون بدلون راپورونه هم خبر شول او په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د خپل منځي اختلافونو په اړه باندې بحثونه نور هم زور واخیست. له دې وروسته بیا د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد د ټویټر په یو سپیس کې په سپیس کې همدارنګ په کابل کې لا ټولنیو سره په مرکو کې د دوی د مشرانو ترمنځ خپل منځي اختلافات رد کړل او وی ویل چې د دوی ترمنځ د نظر اختلاف شته خو د هغه خبره باندې دومره لوی نه دی چې د طالبانو په منځ کې لوی یا جدي ګواښ رامنځته کړي یا دغه اختلافونه ګواکې دومره جدي دي چې د دوی ترمنځ دي کوم لوی شخړه دغه په سبب باندې رامنځته شي. خو دا چې واقعا دغه اختلافونه څومره لوی دي، څومره جدي دي او دغه اختلافونه پر کوم موضوعاتو دي؟ د قدرت په ویش کې، د افغان نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار. نن په پروګرام کې په همدې مسایلو باندې خبرې کوو. خبرونه کې را سره میلمانه هم شته دي، د پخوانی ډیپلومات او سیاسي شنونکی غوث جان باس او همدارنګه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس عاطف مختار او پلندن کې میشت افغان خبریال میرویس افغان نصر خبرونه کړي. تاسو ټول قدرمن ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. پیل بل جان باس صاحب سره وکړو. جان باس صاحب، تاسو ستړي مشي پروګرام ته خیر راغلی. که تاسو راته وایئ، دا معلومه خبره ده چې کله حکومت رامنځته کیږي د چارواکو ترمنځ به د نظر اختلاف وي، خو دغه اختلافات چې په وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو د طالب چارواکو ترمنځ راپورته شوي دي، ستاسو په اند څومره جدي دي او څومره پراخ دي؟
سلام علیکم تاسو ته، محترم عاطف مختار صاحب ته او افغان صاحب ته او همداسې لیدونکو ته. داسې زما په نظر خو ماته داسې ښکاري چې دا ډله، یعنی که هر څومره دوی هڅه وکړي، هر څومره دوی تبلیغات وکړي چې دوی یو دي، متحد دي، په یو نظر دي، اصلا په دغې باندې ټینګار خپله د دې ښکارندوی دی چې د دوی په منځ کې هغه کومه همغږي او هغه کوم ارګانیک همنظري شتون نه لري. یوه شبه نظامي ډلګۍ چې ټول عمر په جنگ تیر شوی اوسیږي، په انفجار او په انتحار او په یو عجیب او غریب او بې سابقه افراطیت کې تیر شوی اوسیږي، هغه هم ډېر موده په خپله خاوره کې دوی نو اوسیدل. نو د دوی په منځ کې د یووالي راتک، د هم نظری راتک، او تر ټولو د مخه خو مهمه دا ده چې دوی که هر څومره تبلیغ وکړي، دوی نشي کولای چې د دولتداري جوګه شي. ځکه چې یو څوک چې د غزیدلو دپاره، د چا غزیدلو دپاره تولد شوی اوسیږي، هست شوی اوسیږي، هغه پرواز نشي کولای. یعنی دوی جنګیالي دي، د دوی مفکوره جنگی ده. هو د دوی په منځ کې تبن چې هغه کوم دینی اساسات چې دوی دپاره د دوی په مدرسو کې هغه جوړ شو، مخصوصا د دوی په مدرسو کې تزریق شوی دي، تبن چې ځینې اساسات د دوی په مغزو کې شته، خو هغه هم جنگی بڼه لري تر ډېره بریده. په ټولیزه توګه مثلا دین خو دا خو معنویات دی، دا خو عبادت دی، دا خو سپېڅلتیا ده، دا خو سوله ده. اما تاسو وګورئ د دوی په ادبیاتو کې، د دوی په کړنو کې، د دوی په ژوند کې، د دوی په هغه ټولو کړنو کې زور دی، جنګر دی، فشار دی، افکار دی، ګوښ دی. نو دې خاطر د همدغه ځای نه موږ داسې نتیجه ګیري کولی شو اغلی سیال، چې دوی وغواړي که ونه غواړي د دوی په منځ کې به د تشتت راځي. ځکه چې تا مثلا یوه ډله چې تر اتلسو کسانو کېږي چې شمیره رسیدی، دا خو مطلق موږ اکثر معلوم نه دي، سیری هم ځان ته هغه موږ نه ښیي، خو په هر ترتیب دوی د پردې شاته دي. هغه کومه اجنډا او سناریو چې ورته ورکړل شوی ده، هغه خو پلي کوي. موږ ګورو دا فرمانونه چې راځي د قندار نه، خو دا خو څوک لیکي؟ درست. بیا یو منځنۍ ډله ده چې دوی لږ زره نرمش لري، لکه دغه سره پاکستان اگزیل، ملا یعقوب د سینور خلک، لنډې ځوانان دي. دا ځوانان که یو ارمان کلي یو تعداد دي، دوی غوښتل چې افغانستان د دوی په فکر او سوچ چې افغانستان باید د بهرنیو د اشغال څخه خلاص شي، آزاد شي. او چې مثلا د کاروش په افغانستان کې د دوی په اند اوکرانیان نشته او افغانستان د دوی څخه ځات شو ده دوی څو دوی نه غواړي چې دا افغانستان مخه کی دوی په بل ارمان راغلي اسکر شو استخدام شو د وطن د ازادي په خاطر هغه چې دوی په ویډه پاتل چې اوس په قضاوت نه کوي ټول خنو او د دوی غږ د ټول د دې ګری دالو مانسکي سم هغه سي معلوم دوره افتراق رامنځته شو چې نمونه موجودو چې هر اواز د دوی په مانسکي د افتراق د واقعي دی
جانباسب بخنی سر تاسی وای چې دغه اختلاف د حقانیانو ترمنځ او د طالب حق مشران ترمنځ چې په کندهار کې د په هغه مسایلو باندې چې د واک ویش درمنځ شوې دی نه د نجونو د زده کړو پر مسایلو باندې
په ټولو مسایلو کې د اختلاف شاغل سوال یعنی منظور چې په کندهار او یا کابل او یا پکتیا منظور نه کندهار خلک نه دا یو مسوده استلاده چې کومه کومه قانون په ولایتي نشته خو نه تقسیمو خبر دی چې یو کې دا ډیر اپراتی ډیر نه سوپر مافزه کار کلی والی خلک چې یو عبارت او ورکړ شو دی په ماده باندې دوی اوس ګروپ مشوي دي او وظیفه یې مخسته هغه یو روایت باندې څه دی چې دا منځنی طالبان دوی سره موافقه کوي لاندې خو یعنی هغه په بالکل بل فکر لري یعنی په وانه چې هغه وطن ته یو کلی پر مفتق وته لاړ شي نو سره سیال شي یعنی سره سیال شي یعنی لی دی لی دی انټرنیټ کوری نو
دا دغه منځنی طالبانو نه مهدف څوک دی دوی په کابل کې اوسېږي ساسې پان باندې یا په دغه ولایتونو کې چې یو څه لوی خارونه دي
لوی خارونه کې نه یوازې کابل کې لوی خارونه کې هغه په کلیو کې دی چې اوسېږي دوی څه نشته اما خبره دی کې چې تفکر فرق کوي یعنی دغه اوس کوم تضاد چې رامنځته شو د تفکر چې رامنځته شو چې د وژنو تر بریده د تصوري یو حق نه خو هغه دی چې نه نه پوره موږ نه پوهیږو چې دا څه مړ خو دا شواهد او قرائن کوي چې دا د دې خپل منځي کا ولاو کا د پاکستان د جاسوسان د لاس شو روسي او سناري او د تشو روسي په افتراق دوی کوم ځای کې د ټول نه مهمه خبره ده د افغانستان چې د افغانستان د پاره باندې معاملې یعنی افغانستان من هیڅ د دولتي یو تاریخي دولت افغانستان خو داسې نه ده چې نن راشي افغانستان تاریخ لري افغانستان مشهور لري افغانستان خپل ارزښتونه لري دوی ټول شان په کولندې کړل وایي موږ او شریعت او په دې شریعت دوی خپل پونه دي او دوی په منځ کې مثلا تاسو نوم واخلي کوم عالم د دین شته چې هغه پیژندل شوی عالم اوسي یعنی دغه سي تصادفي د کلیوالي روایت خاوندان مذهبيون افراطي د اډوکو تر مغزو پورې چې بل شی د نګوري تفاوت د نظر دوی نه قبولي حتی تر دې ان شوی کته هغه نامعلوم هیبت الله ته انتقاد کوي ګوته ونی سي نیو کوي چې نو ستا مرګ راو نو خطا سو اوس غاس کی هغه چې د دې په منځ کې افراط کوي او دا وزره دې دالې کلیری مثلا
مننه
د دې په اړه چې تر اخره موږ د افغانستان سره هیڅ نه زما نورم شي چې هغه هم دوی سره په ټکر کې دی
مننه جان باسي
په دې څه کوي یو په نه او ډېر دغه حالت
مننه تاسو ته وبیر تر وګرځم کورمودان را سره وسی از مقبل مل مهم را سره وصل شوی افغان صاحب تاسو مستړی مشي پروگرام ته بخیر راغلی جنبا صاحب یادونه وکړه چې د طالبانو ترمنز د دوی خبره باندې هغه طالبان چې د افغانستان په جنوب کې دي چې د ملا برادر په ګډون باندې د نور ځینی وزیران یادونه وکړه چې د افغانستان په جنوب پورې مربوطي گی بیا حقانیان یاد کړو یو ډول ویشنې د دوی ترمنځ وکړه چې ځینی غواړي اصلاحات راولي اصلاح طلب دي او ځینی بیا مغه خانه د دوی خبر باندې کلیوالي فکر لري او د اسلام په نوم باندې په خلکو تطبیقي ستاسي معلومات سوای د طالبان ترمنځ دغه اختلافونه چې رامنځته شوې دي د څومره جدي دي او په کوم مسایلو باندې دي آیا د قدرت په ویش باندې دوی د اختلاف لري او کده جنو د تعلیم او د خوځو په کار مسایلو باندې
مننه باس می نه دی اوریدلې ځنه پېژمه د مرکی د نابلل هینسم ما په نظر باندې د طالبانو ترمنځ اختلافات له بنیاد وجود درلودي او ستا اوسم موجود دي دوا ډول اختلافات دي. یو خو هغه د واک پر سر اختلافات دي لکه څنګه چې د کوټي شورا او بیا د حقانی شبکه ورته جوړه شوله، دا د پخوا څخه روان یو درد دی. ولی دوا ډلې دي که اختلاف نه وای نو خو یو ډول به وای. پر دغه دا هغه موضوع ده چې له هغه سره چې طالب جوړ شوی دی تر اوسه پورې راغلی ده. او دوم اختلاف چې دی هغه طالبانو ته د وهم او یا ویرې له کبله ور پیدا شوی دی، چې هغه پر درو بنیادونو باندې دا ویره ویشل کیږي. یو اړخ یې د ښځو کار او د نجونو زده کړه ده، دوم یې د امر بالمعروف وزارت دی، دریم یې د کار په افغانستان کې حکومت ولیده. دا درې اړخ دي چې طالبان پر ویشلې دي. لوی لوری د طالبانو د مشرتابه په دې باور دی چې که په دغو درو جهتونو درو اړخونو کې اصلاحات رانشي نو د دوی حکومت به ړنګیږي. دا دوی ته ویره ورلوېدلې ده او دوی په دې پوهیږي چې دا درې شیانو کې اکثره یې پر غلط لار باندې روان دي. له نړیوالې ټولنې سره سر نه خوري، دا تګ نسی کېدلی. نو غلط شانس دي هغه خو خاتمه لري، لکه د نجونو د مکاتبو موضوع. دا د نجونو مکاتب تر څو پورې نه خلاصي.
په بخښنه سره، دغه اختلاف چې رامنځته شو په دغه دریو مسایلو چې تاسو یادونه وکړه، څوک کومه ډله غواړي چې اصلاحات په دې برخو کې راشي؟
لویه برخه د طالبانو، یعنی زه د جنو طالب مشرانو سره ژغیږم، لویه برخه به ورته ووایو. پر افرادو به نه ویشو، افراد خو ډیر دا موضوع ډیره پراخیږي. البته ټوله په یوه خوله باندې لاس ته کندهار د شیخانو کړۍ ته نیسي. وایي دا د کندهارو د شیخانو کړۍ چې د هغه په دې درو مواردو کې اجازه نه راکوي. مثلا ښځو ته د کار حق نه ورکوي چې دا نړیواله ټولنه غواړي، افغانان یې غواړي. جنو ته د کار د زده کړو اجازه نه ورکوي چې دا نړیواله ټولنه غواړي او افغانان یې غواړي. همدارز د دفتری کارونه چې دي، د دفتری سیستم تقریبا درېدلی دی په افغانستان کې. دنه خلک وایي که دا ته اجازه او مامورینو ته ورنه کول سي یا وړ کسان ونه ګمارل سي نو دا دریږي او دا نور شوړیږي، چې بیا د حکومتولۍ له موجوده چوکاټه هم کښته ځي. او بل د امر بالمعروف ریاست وزارت ته چې هغوی د خلکو په شخصي حریم باندې کار لري، چې دا بیا د نړیوالې ټولنې سره په ټکر کې یو موضوع ده او د افغانانو نه د خوښه. نو ډیره برخه طالب مشران په دا عقیده دي چې که په دا درو برخو کې اصلاحات رانه سي، د ښځو مکاتب ژر خلاص نه سي، ښځو ته د کار اجازه ورنه کول سي، نو دا امریکا اوسنی حکومت او په نړیواله ټولنه کې راپورته شوی شر او شور شایي د دوی د حکومت د خرابېدو سبب وګرځي. او داسې د دوی اوس هغه حالت ته جوړ نه دي چې بیا غرونو ته وخیزي او یا بیا په غرونو کې ګزاره وکړي. د ښارونو اوسا او اسوده ژوند یې ولید، حکومتولي یې ولیدله. نو د ډیرو دپاره دا ګرانه بریښي او ډیر خلک دا
افغان صاحب تاسو یادونه وکړه چې لویه برخه د طالبانو غواړي چې دغه اصلاحات راشي. نو په کندهار کې داسې محدود څو کسان دي چې دومره زور یې په دې ټولو طالبانو یا په لویه برخه کې کسانو باندې رسي چې دغه اصلاحات نه رامنځته کیږي؟
طالبانو په یوه خوله باندې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته د هیبت الله چوکۍ ته یا د امیر البومنین چوکۍ ته دومره کار وکړه، هغه دومره غټه کړه چې اوس د نورو ټولو وس په دې شپږو شیخانو باندې نه رسیږي چې په کندهار کې ناسي. دا شپږ شیخان د افغانستان ټوله بودیجه په کنټرول کې لري. دا شپږ شیخان د افغانستان ټول امنیتي ځواک په کنټرول کې اخیستی دی. هغوی چې پر لار نه ورسره ځي، هغوی په نورو طریقو باندې کنټرول یې. او دا شپږ شیخان چې دي، دیو د هیواد پر مستقیم مهمو ځایونو باندې بیلابیل داسې ګمارنې کړي دي چې هغه کسان هم د دوی دي. نو په لویه کې دا شپږ شیخان ځواکمن شیخان دي. دا کړي ډېر ځواکمن ده تر دا نورو، ځکه خو تر اوسه پورې داشي ته لاس نه دی ورلوېدلی. البته یوه خبره ډیره واضح کول په کار دي، دا اختلاف تر اوسه هغې کچې ته نه دی رسېدلی چې دوی یو پر بل راوغورځي، یو پر بل ډزې وکړي یا ټکان وکړي یا جنگ جوړ شي. هغې کچې ته تر اوسه پورې نه دی رسېدلی چې دا یوه خبره کړي. البته دا زما نظر دی، زه د هر چا نظر ته احترام لرم، زه چې څومره معلومات لرم. هو، دا کېدای شي واغ ستیج ته ورسیږي که دغه موضوعاتو کې اصلاحات رانیسي. دا مخکې ما دا درې اړخه بیان کړل.
داسې بیا څه روښانه څراغ شته ده چې هغه مشران چې تاسې په کندهار کې یادونه وکړه شپږ شیخان دي، دوی غاړه کېږدي او که نه؟
ګوره مجبوره دي، یا خو به غاړه دي او یا به دا پاړسوب لا نور زیاتیږي. که دنیا کې یو داسې هیواد نشته چې په هغه کې دي نجونې د زده کړو حق ونه لري، د اسلام کې هیڅ یو داسې نقطه نشته چې په هغه کې دي نجونې د زده کړو حق ونه لري. نو داسې د کار موضوع، داسې د امر بالمعروف په نوم باندې د خلکو د زورولو موضوع، دا هغه شان دي چې په ولس او په طالبانو کې دننه دا پاړسوب را پیدا کړی دی. او په لومړي سر کې طالبانو په واضح خلاصه نه ویل، اوس لکه عباس تانگزی چې وویل یا نور چې وایي، ورو ورو دا پاړسوب راوځي او دا پاړسوب به په یوه ناورین بدلېږي. که خدای ما کړه د دې شي مخنیوی ونه شي، نو بیا خو د داخلي جګړې امکان هم نشي ردېدلی. یعنی دا ډېر امکان لري تر یو وخته پورې خو به دوی دا خلک کنټرول کړي، لیکن هغه خلک چې پر واک بیریږي هغه وایي چې تر دې چې بیا یو څوک راځي ما د لرګي په زور له افغانستان سړي نو راسه د دې شیخانو په وړاندې ودرېږه. او پر دې باندې زه فکر کوم دی باس شروع کړی دی چې دوی به د مکاتبو دپاره یوه طرحه جوړوي، خو لا تر اوسه پورې راوتلې نه ده. او نه دا خبره دومره پخه ده د باور نشي کېدلی چې څه وخت به جوړېږي. دوی خو د لومړي سره داسې وایه، ما پرون لکم طالب مشر سره د لوړ رتبه چارواکیو خبرې کولې، هغول پر دا طرحه باندې ډېر بیړنۍ کار روان دي. نو مال دا څنګه کار روان دي؟ خو یو ډیډلاین باید وټاکل شي، یو ډیډلاین باید کښېښودل شي چې فرض که سږ کال اخلاصو، بل کال اخلاصو، پنځه کاله بعد اخلاصو، لیکن دغه امید خو به له خلکو سره وي چې پنځه کاله زما لور مکتب نه وایي، شپږم کال مکتب شروع کوي. دا څنګه یو حالت ته یو 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 ورک حالت ته چې خلک په دې باندې نه پوهېږي، او دا ته دوی د زوال سبب ګرځېدلای شي که چیرې پر دې باندې کار ونه کړي.
مننه افغان صاحب کور ودان را سره اوسې بیرته درته راګرځم. جنوا صاحب، که تاسې راته وایي، مخکې تاسې د پاکستان یادونه وکړه، دا چې اوس مال د طالبانو ترمنځ یو څه اختلاف رامنځته شوی دی، او د افغان صاحب خبره باندې دومره ډیر نه دی چې دوی په یو بل باندې را باندې کړي او بل ووژني، خو که چیرته همداسې پاتې شي کېدای شي ډېر وپړسیږي او دا اختلافونه لا پسې پراخ شي. دلته د پاکستان رول په دغه اختلافونو کې څومره دی، او د طالبانو ترمنځ کې اختلاف رامنځته شي ګټه هغوی ته څه ده؟
څومره چې په افغانستان کې بدمرغي، تباهي، بیکاري رامنځته کېږي، دا د پاکستان پاکستان هیڅ نو اجنډا د افغانستان د کېګن لپاره، د افغانستان د پرمختیا لپاره، د افغانستان د توسعه لپاره، د افغانستان د با عزت پاتې کېدو لپاره نه لري. په افغانستان کې دا د ټول وایي او یاداشت کی کني منی خپل کول، په افغانستان کې پاکستان هیڅ راغنده انساني اجنډا نه لري.
خو همدا پاکستان د وبخن سر جان باسب چې هڅه وکړه طالبان واک ته ورسی،
بالکل خو موږ ګورو چې په افغانستان باندې سره درست، خو افغانستان د خپل تاریخ سره اوس روان دی، افغانستان د خپل ارزښتونو سره روان دی. افغانستان کې دوی نشي کولای کار وکړي، زما او ستا په فرهنګ کې چې دواړه پښتانه یو، ایا داسې کوم شی شته په اسلام کې؟ داسې کوم اصل شته چې نجلۍ دې کار ونه کړي، نجلۍ دې درس ونه وایي؟ په دې هېواد کې ملاله تېر شوې ده، په دې هېواد کې ګوهر شاد بیګم تېر شوې ده، په دې هېواد کې سرایا ملک سرایا تېر شوې ده، په دې هېواد کې اسماعیل صاحب تېر شوې ده، په دې هېواد کې موزیم د صحت عامې وزیر تېر شوې ده. همدغسې په سلهاوو تاسو کولی شو چې وبره، نو کله چې تا نه دغه ارزښتونه اخلي او تا په یو ډېر مبتذل کلیوالي روایت ته دینوي، ستا ټوله هستي دا د چا په ګټه
ده؟ پوښتنه هم دلته هم دله جنبا صاحب، چې اوس هر څه د هغوی په خوښه باندې روان دي، هغه څه چې دوی په افغانستان کې نشو زغملی اوس نشته، د هر څه افغانان له لاسه ورکړي دي. اوس نو که د طالبان تر منځ اختلاف رامنځته شي یا د دوی حکومت وپاشل شي، دلته به پاکستان څه ګټه وکړي؟
او چې ماته زنګ غازي امریکا اکثر په کټګز لا کېږي، په لاره سره دا ګورې هر څومره چې افغانستان ته باکي، هر څومره چې په دغه طالبانو په منځ کې مرکز ګوریزه او تشتت را منځ کېږي، دا د پاکستان په ګټه ده. زما ښه دی وبخي
و اساسي راکشته اې د مورګي
او هر څومره چې د دوی په منځ کې اختلاف رامنځته کیږي، اختلاف رامنځته کیږي، دا افغانستان ضعیفوي. صحیح ده چې افغانستان د طالبانو د حاکمیت لاندې هسې هم تبع دی، هسې هم د کومې رسونې خواته روان نه دی، خو په افغانستان کې لااقل دغه د ادارې یو څرک شته. دا افغانستان امنیت د ځمکنۍ بشپړتیا لا تر اوسه پورې شتون لري، خو د دوی په تداوم کې، د دوی په اعتراف کې دغه خطرونه هم ورځ تر بلې زموږ په هېواد کې رامنځته کېږي. تاسو وګورئ دغه قومي مسایل چې اوس په لمن وهل کېږي، د دې تاسو وګورئ سره منشه چېرته، د دې ریښه هماغه استخباراتي کړیو کې د پاکستان د چې په افغانستان باندې راتپل کېږي. دغه اوس چې یو تعداد دوی غواړي پاکستان ته راداوت، دوی په کوم اجنډا افغانستان کې داخل کېږي چې بیا په افغانستان کې به څه کېږي؟
یعنی ستاسو په باور باندې جنبال صاحب، لام پاکستان غواړي د طالبان د حکومت په ضعیفه کولو سره یا د دوی ترمنځ اختلاف بچولو سره افغانستان نورم ضعیف کړي او کوم اجنډا چې لري هغه تطبیق کړي؟ مننه، تاسو ته بیرته راګرځم. مختار صاحب هم راغلی دی،
دا خبره به وکړم چې بالکل لري د پاره د دې چې کتر اوسه پورې د نن په طالبانو کې کوم هغه
سیمه مننه، فکر کوم چې تاسو غږ قطع شو. تاسو ته بیرته راګرځم جنباس صاحب. زموږ بل ملمه هم را سره شته. مختار صاحب، تاسو هم ستړي مشي، پروګرام ته بخیر راغلی. غواړم همدغه موضوع له تاسو مو پوښتم، د جنباس صاحب په باور باندې چې پاکستان په هر حالت کې کاغه تیر جمهوریت کې و د طالبانو ملاتړ کوي، که اوس طالبان دی غواړي د دوی حکومت ضعیف کړي او افغانستان په هیڅ حالت پرمختګ نه پرېږدي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې خو داسې څه شته دی چې پرمختګ وکړي؟ ساسې په هم دغه د طالبانو اختلافونه د پاکستان لپاره څه ګټه درلودلی شي؟ او آیا په دغه اختلافونو کې پاکستان تر شا ولاړ دی، غواړي د طالبانو ترمنځ اختلاف رامنځته شي او که نه؟
زه فکر کوم چې هر ناورین چې تاسو توجه است او ګوري، د دې تر شا د پاکستان د استخباراتو او د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه ده. تر هغه وخته پرې چې افغانستان مشروع نظام ونه لري، افغانستان د ملي منافعو لپاره یو تعریف ونه لري، که په افغانستان کې امارت وي، جمهوریت وي، شاهي نظام وي، هر نظام چې وي، د پاکستان ستراتیژي به د افغانستان په حقله قطعاً تغییر و نمومي. زه موافقم چې دلته افغانان د پاکستان د استخباراتو لپاره کار کوي. افغانان دي چې د خپل کور د ویجاړولو لپاره د پردیو استخباراتو اهداف په افغانستان کې پلي کوي. دا افغانان دي چې خپل ځمکنۍ بشپړتیا، تاریخ، سیاسي هویت ته په درنو سترګو نه ګوري. دا افغانان دي چې د سو روپیو او پیسو په بدل کې خپل تاریخ خرڅوي. خو من المجموع موږ په ستراتیژیک لحاظ درې څلور ټکو ته دلته باید اشاره وکړو. اول دا دی چې د پاکستان ستراتیژي د افغانستان په حق له تغییر نه ده موندلی. دویم دا دی چې د کابل اداره د دې توان نه لري چې د خپل دوست او دشمن لپاره یو تعریف ولري. او دریم دا دی چې پاکستان په افغانستان کې پراخ نفوس لري. په طالبانو کې هم پراخ نفوس درلود، په جمهوریت کې هم لري. په طالبانو کې هم تر رهبری کچه پرې پاکستان خپل استازي لري، خپل افراد لري. پاکستان د افغانستان په جغرافیه پوه دی. پاکستان په افغانستان کې ډیر داسې خلک لري چې د پاکستان د اهدافو لپاره او د منافعو لپاره کار کوي. لاره د نجات دا دی که موږ په علمي یا اکاډمیک او سیړنیز بیز ورته ګورو، افغانستان یو نسل ته ضرورت لري چې هغه د پاکستان نه ځان وژغوري. په موقت ډول که افغانان ده ته حاضر شي او که طالبان په سر کې دا عقل وي چې د خپل ملت منافعو ته وګوري، نو تر ټولو غوره لاره دا ده چې طالبان دې په یو ملي اجماع منتج شي او طالبان د افغانستان منافع ته د اولویت په سترګو وګوري، لومړی توپ دې ورکړي، تر هغه پرې چې افغانستان کې یو مشروع نظام منځته نه راغلي چې هغه د خپل دوست او دشمن لپاره یو تعریف ونه لري، د خپل ځمکنۍ بشپړتیا د حیثیت او د شرف او د وقار لپاره یو تعریف ونه لري. زه فکر کوم چې افغانستان هر نظام د پاکستان له تطبیق له منځه
ځي. اتف سه په بخښنه سره په اوسنۍ شرایطو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، له دې وړاندې که په تیر جمهوریت کې موږ داسې یو څه په افغانستان کې د درلودو هیلې کړی وای، خو امکان به یو څه و. اوس خو طالبان پر افغانستان واکمن دي، فکر کوي د داسې یو څه چې تاسو یادونه وکړه چې هغه د افغانستان ملي ګټې تعریف کړي، د افغانستان هغه تمامي ارزیت ته پام وکړي، خپل دوست دښمن وپیژني، داسې څوک پیدا کېدلی شي یا د طالبانو بدیل یا په طالبانو کې دننه چې دغه مسایل تعریف کړي او واضح کړي؟
جمهوریت هم د افغانستان د ملي منافعو لپاره تعریف نه درلود. که جمهوریت د افغانستان د ملي منافعو لپاره تعریف درلود، نو اکثرا پښتانه به په زندانونو نه ډکول. د یو قوم د وهلو او د ځپلو لپاره به یې طرح نه درلود. تاسو وګورئ چې د جمهوریت په وخت کې د صلح لپاره هغه خلک چې کار کول، هماغه دوی د پاکستان د استخباراتو سره کار کول. په جمهوریت کې داسې کړی درلود وو او شتون درلود چې هغه افغانستان لپاره صلح نه غوښت، ځکه د هغه د واټن به ډېر شي، هغه به د قدرت پر ګدۍ کې هېڅ شی نه و، د ګوتو په شمېر به ځینې صلاحیتونه یې درلود. اما په جګړه کې ځینې خلک د قومونو د تفرقې له لارې ځان قدرت ګدۍ ته ورسوي، او دا جمهوریت کې تر ټولو ستر ظلم او خیانت د پښتنو سره وشو. دا یو دویم موضوع دا دی چې طالبان هم تعریف د منافعو لپاره نه لري. که طالبان د افغانستان د ملي منافعو لپاره یو تعریف ولري، اول طالبان د خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي، دویم افغانستان دی باید د خپلو دوستانو د دښمنانو لپاره یو تعریف ولري. موږ نه د پاکستان سره دوست یو، نه یې ورور یو، نه یې ترزو یو، هېڅ شی هم ورسره نه یو. منافعو خبره مطرح کړي، نن جګړه په منافعو ده، زما منافع د ده په وجود کې خوندي شي، دوی منافع د زموږ په وجود کې خوندي شي، د ده لپاره یو تعریف باید منځته راشي. دغه تعریف یو ډیفیکټو نظام نه شي راوستلی. یو مشروع ملي نظام په خپلو پښو ولاړ افغانستان چې یو متوازن بېطرف
د دې کناپې سیاست په نتیجه کې اتفسه پښتنه داده چې اوس موږ داسې بدیل لرو د دې کار لپاره چې تاسو یادونه کوي چې یو مشروع نظام وي، به طرف وي، په خو ولاړ وي، بدیل شته؟
قطعا بدیل تاسو یاست. بدیل د افغانستان نسل دی، بدیل د افغانستان نوې جنریشن دی. دغه نسل چې اوس په جمهوریت کې تربیه شوی، هم په افغانستان کې د باندې تربیه شوی، دوی د افغانستان په منافعو باندې پیږي. زه فکر کوم د افغانستان پخوانی سیاسیون کوم جنایت او کوم خیانت او کوم ظلم او ستم او غدر او خیانت چې د افغانستان سره وکړل، او ضرورت دا دی چې نوی نسل ته باید حق
ورکړي. خو په داسې وضعیت کې چې همدغه نوی نسل که موږ راواخلو، مختار صاحب، همدا چې د طالبانو تر واک لاندې ژوند کوي یا له افغانستانه وتلي دي، هغوی چې لا په زده کړو لګیا دي، پوهنتونونو ته ځي، یا له فقر سره مخ دي، که هلکان راواخلو نشي کولی پوهنتونونه ووایي، که نجونې ووایي او هغوی بیخي له زده کړو پاتې دي، تاسې دغه ملا په چا تړئ؟
دا چې نن په افغانستان کې ښوونځی تړلی او خلک مکتبونه او پوهنتونونو ته نه ځي، دا هم د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه ده او یوه برخه وو. دا نن چې د نجونو د ښوونځی او پوهنتون دروازې تړلې دي، دا د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه ده چې طالب پلی کوي. دا نن چې د قومونو تفرقې موضوع مطرح کیږي، یو د خراسان او یو د بل غږونو پورته کوي، دا هم د پاکستان د استخباراتو او د استراتیژیکو اهدافو یوه برخه ده. دویم موضوع دا دی چې قطع و رجال نه ده راغلی. افغانستان باید د افغانستان نسل او د افغانستان هر خلک چې په افغانستان کې جنایت نه کړي، انسانان نه وشلې، لاسونه تر سنگلو پرې په وینو سره نه وي، هغه دوی باید د افغانستان نسل باندې او د افغانستان خلکو باندې نور ظلم ونه کړي، او د سیاست په محور کې د افغانستان د نوې نسل نه حمایت وکړي. زه مطمئن یم او په جرأت او جسارت سره دا ویلی شم چې هم الټرنیټیو او هم ملي روایت شتون لري. افغانستان داس یو نظام دی چې هیڅ يرغلګر شکیلګر نیواګر او تیرپوټ دی په دغه جرأت و نه لري چې افغانستان تل لپاره و ساتي. قطعاً موږ په دې مطمئن یو چې نوی روایت ملي روایت د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې روایت د افغانستان نوی نسل منځته راوستلی چې هغه د افغانستان رهبري کوي. او مطمئن یو چې پرونی خلک باید د افغانستان د قدرت د ګډي خوب وټوي.
مننه کور ودان
که هیڅ داس او مر انقلابی مقاومت مشتون نه لري چې د افغانستان ملت حمایت ځان سره.
مننه مختار صاحب تاسو ته بیرته راګرځم. افغان صاحب که تاسو ته راشم تاسو ته وایست لکه څنګه چې عاطف صاحب مختار یادونه وکړه په افغانستان کې یو نظام ته اړتیا ده او پاکستان بهر حالت غواړي چې په افغانستان کې وضعیت ګډوډ وسي که هغه د طالبانو تر واک لاندې وي که هغه په تیر جمهوریت کې و او داسې افغانان مو چې هغوی خپل وطن سره د خپل وطن د ګټو لپاره کار ونه کړو ځکه په افغانستان کې تیر جمهوریت وړنګېده او اوس هم چې طالبان دي د دوی په خوښه باندې خپل ستراتیژي مخته وړي. ستاسې په ان باندې دغه د طالبانو په راتګ کې څومره پاکستان رول درلود او اوس یې که چېرته دوی له منځه ځي پرزیږي رول به ولري؟
د طالبانو پر راتګ کې د پاکستان رول 100% و، یعنی نه نیوي نه بلکې 100% و. مرسته یې ورسره کوله، وسلې یې ورکولې، پیسې یې ورکولې، هلته یې د ټپیانو د مړو علاج کېده او کورونه یې هلته موجود. ما له ګڼو طالب مشرانو سره په پاکستان کې لیدکاته کړي دي. دا چې بدی وسته د غټ غټ خلک دي خو دا خو د دې ثبوتونه هم را سره شته. دا یو باس دی او یو اوس طالب دی چې راغلی دی واکمن شوی دی. هغه وخت طالب یوه ډله وه، اوس طالب یو حکومت دی. دا چې ښه حکومت دی که بد حکومت دی دا باندې بیا باس کېدلی شي. زما په نظر باندې پاکستان همیشه له کابل سره مشکل لري، د کابل د حکومت سره مشکل لري. دا چې حکومت د هر چا په لاس کې وي د هغوی سره د دوی شخړې راولاړې شوي دي. او اوس د طالبانو او د دوی ترمنځ دا شخړه ځکه ښکاره بریښي چې دوی د ټي ټي پي په تړاو باندې غوښتنې لري او ټي ټي پي د طالبانو پاکستاني شاخ لکه تحریک طالبان پاکستان یا تحریک طالبان افغانستان. هغوی د دوی امیر منی، هغوی د دوی بیعت کړی دی او په هغوی په کابل کې لیدکاته درلودل پاکستاني استخباراتو سره. پاکستان وایي چې دا ټي ټي پي مشران په افغانستان کې دي، پاکستان کې بریدونه کوي. او دا هغه د اختلاف تر ټولو لوی ټوټه ده، یا غلوی برخه ده چې ورسره لري. دوم لکه مخکې چې مایا ده ونه وکوله، ډیری د طالبانو مشران په دا عقیده دي اوس چې دغه کړنې چې د دوی مشرانو یې کوي، یا د دوی سختریزه کړي، یا د کندهار د شیخانو کړي، چې کوي د دې ګټه په لویه کې و پاکستان ته رسیږي. پاکستان ته څنګه رسیږي چې دلته به ښځه ډاکټره نه وي، زما خور لورو میرمن به په پاکستان کې به علاج کوي. او همدا ډول به پر ټولو ادارو باندې د هغه د راغلیو کسانو قبضه وي. نو پکار دا ده چې د پوهې دروازې خلاصې شي. او دغه خو د دغو لوی برخې زده زو هم دوی مخالفت لري، د دوی غوښتنه هم ده. او بل په افغانستان کې اوس د میډیا او سوشل میډیا خواله رسنیو د خلکو تشور کچه لوړه بولې ده، په بهر کې هم د افغانانو دا لوړه بولې ده. ډیری خلک اوس پاکستان ته د خپل دوست په سترګه نه ګوري. او ډیری خلکو دا مواد مطالعه کړل چې پاکستان په هر حالات کې د افغانستان سره دښمنی کړې ده، د پاکستان حکومت کړې ده، د افغانستان یعنی یا په خپل یا په نورو باندې د افغانستان پلونه الوزولي دي، سړکونه الوزولي دي. او دا اشتها اوس هم لري. یوازې دا نه ده، د پاکستان د اقتصاد لویه پایه چې ده هغه د افغانستان پر جګړه باندې څرخېدلې ده همیشه. اوس پاکستان له اقتصادي عذاب سره مخامخ دی. ولی یو بل ټکی هم زه یادونه کوم، هغه دا دی چې د جهاد په نوم سوې جګړه یا روانه جګړه اوس له افغانستانه د پاکستان لور ته اوښتې ده، انتقال سوې ده. دا سیده د جګړه په بلوچستان او په خیبر پښتونخوا کې وی ډیره برخه، لیکن اقتصاد خو د فیصل آباد او د لاهور دا ور خراب کړی دی. لیکن هلته د دیو او سیاسي سبات ته ځان اړولې دی. هلته پوز په جګړه کې سکیل ساتلې دی، پوز په پراخ لاس چې په خوای په افغانستان کې لاسوهنه کوله اوس هغه توانه مندي نه لري، دوی حالته مجبور دي، دوی حالته به مصرف کوي.
نو په بخنه سره افغان صاحب، یعنی دا پاکستان چې اوس غواړي د طالب مشران ترمنځ اختلاف رامنځته شي، علت دا دی چې دوی غواړي دغه جګړه چې په پښتونخوا یا په بلوچستان کې د دوی د پوسټ په وړاندې پیل شوی، دا بیرته افغانستان ته انتقال کړي او د طالبانو د خپل منځي اختلاف نوم ورکړي.
بلکل، هر هغه پایا، هر هغه حرکت پکار اچي چې دا جګړه دوی له بلوچستان او خیبر پښتونخوا ګوره. ما دا بیا بیا ویلي، بلوچستان او خیبر پښتونخوا چې دا اوس بپر زونونه دي د افغانستان لپاره، او پاکستان ډیره هڅه وکړه چې افغانستان بپر زون د نوري منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره وساتي. نو جګړه د دوی په کور ورننوتلې ده، او د دې جګړې د انتقال لپاره که طالب خرابي زمې دی خرابي، که د هر څومره نږدې خواخوږی او ملګری خرابيږي همې دی خرابي. طالب تر دې ربریده پورې په یو شي توانېدلی دی، هماغه پالیسي ورسره چلی چې کومه پالیسي د طالب په صورت کې پاکستان د افغانستان له جمهوري حکومت سره چلوله. طالب هلته موجود و، هغه بورتل نشته. طالب به راتلی هلته به اټکان کول پر افغان فورسز او نړیوالو ځواکونو باندې، هغوی بورتل نشته. اوس طالب هماغه د پاکستان ستراتیژي خپله کړې ده، دلته وایي چې هیڅوک نشته، لیکن ټي ټي پي وایي چې ورور زه خو ستا امیر منم زه خو. او یو بل خبره، د ټي ټي پي او د دوی ترمنځ د یوازې مذهبي یا دینی اړیکې دي، بلکې اوس یې د خپلوۍ سره کړې دي، یو د بل کرایسه دي وټ کړې دي، کورونه سره ګډ دي، مشترکات سره لري، او د دغه شي د پاکستان لپاره ډیر لوی سرخوږی جوړ کړی دی. یعنی که تاسو وګوري ډیټا را واخلي، په پاکستان کې د ټي ټي پي بریدونه زشت زیات تلفات اوړي، او کاغه مقایسه شي د افغانستان سره، په افغانستان کې خو د جګړې وایي خیر او خیرات دی. نو د دې انتقال لپاره که د طالب حکومت رنګیږي، که اختلاف راځي، که هر څه راځي، خو پاکستان خپل هغه نهایی کوشش کوي چې دا جګړه و افغانستان ته بیرته را انتقال کړي، خپل سیمه خوندي کړي.
افغان صاحب، د پاکستان رول کې یو طرف ته کېدو، هغوی که هر څه غواړي، په افغانستان کې دغه دوه ډلې چې تاسو وویشلې، کومه یوه زوروره ده او ستاسو په باور باندې د دې امکان شته که څه هم تاسو مخکې وویل چې په نږدې وختونو کې خو به نه وي، خو که چېرته ښوونځي خلاص نه شي، د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه منل شي، دوی په خپلو کې سره ونښلي او پاکستان خپل هدف ته ورسیږي؟
ګورې، دا به ډېره ګرانه وي چې سړی ووایي چې طالبان به په خپلو کې سره ونښلي. تر دې ډېرې سختې راغلي دي، طالبانو یو لبل سره جګړه نه ده کړې. دلته د مذهب هم یو رول موجود دی، او د امیرالمؤمنین حیثیت چې هر څوک وي، د امیرالمؤمنین پر چوکۍ چې هر څوک ناست وي، داغه د حیثیت په دینی اړخ کې دا ډیر زیات مهم وي. نو د جګړې امکانات به ډیر کم وي دم ګړی، اما کچیرته ځواکمنتیا ته خبر راشي، نو زه به دا خبره وکم د افغانستان د کورنیو چارو وزیر حقانی سے د یو او زی د امیر د بدلولو توان نه لري. د دې امر بل کندهار اخیستل کیږي، نو خدای مانه چې کندهار مضبوط دی، او بل هغه ځواک چې دی جوړاوه تیر کال او بل کال موږ ډیری خبرې ور باندې وکولې، دا هغه ځواک شمیر وستر څلوېش زره اوشته دی. یوازې هغه ځواک نه ده، دوی جهادي مدرسې ورته خلاصې کړې دي. په افغانستان کې جهادي مدرسو ته فندونه کوي، ځوانان راغونډوي، او هغه تر هغه جهادي مدرسو اوباس، یعنی د دا ځواک لپاره بل بیکاپ هم جوړي، او د دې توانمندي بیا چیرې ده؟ دې ته چې څوک پیسې ورکوي، دا هغوی سره د پیسې څوک ورته ورکوي؟ د کندهار د شیخانو کړي ورته ورکوي. نو د کندهار د شیخانو کړي په مذهبي او روحاني لحاظ، په سیاسي لحاظ، په عمل ته په موجود وسلوال لحاظ، او د پیسو په لحاظ باندې مضبوطه کړي ده. که څه پیسېږي، نو بیا خو به برای دی وړي، ولې زیان به یې د افغانانو وي، او زیان به یې افغانستان ته ور اوړي. خو ډیر امکان دا لري چې د کندهار شیخان ورو ورو په دې کانې کړل شي. ډېر امکان، یعنې د طالبانو سره چې کله خبرې موږ کوو یا تاسو خبرې ورسره کوئ، دا غږ به اوري. هغوی اوس ډېر امید دې ته پیدا شوی دی چې دغه نوی فشار چې وارد شوی دی په دې مورد باندې، د ټرمپ د ولسمشر ټرمپ د راتګ سره، یا د امریکا په حکومت کې د بدلون سره، دوی دا وایي چې د دې فشار په وسیله باندې موږ کولای شو چې خپل مشران په دې کانې کړو. او پلاوی هم تللی دي، دوه ځله پلاوی تللی دی، له کابل څخه په یو کې دیني علما عمره ټول کړي وو، هغوی مور سره تللی دي چې هلته دا خلک وویني او قانع کړي، او هغوی ورته منفي ځواب نه دی ویلی. یعنی دا یو
یو ډیر مثبت ټکی دی د طالبانو لکاوله چې د کندهار شیخانو په لومړي ځل منفي جواب نه دی ویلی چې پر دې باندې به غور وکړو. غور معنا فکر به پر وکړو پر کښې به نو پخوا خو به دې دې ټکي ته مخامخ دا ویل چې نه دا نه منم او دا په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه دي. په دې قضیه کې
خو افغان صاحب که چېرته د کندهار مشران دغه خبره اوس مني چې تاسو یادونه وکړه، فشار خو د امریکا د حکومت لخوا بشري مرستې دي، او که چېرته رسمیت طالبان غواړي هماغه څو ټکي چې ورته یادونه کوي هماغه پخوانۍ مسلې دي او هماغه موضوعاتو باندې به تمرکز کیږي. اوس دغه د پیسو کمیدل د مرستو بندیدل په طالب مشرانو فشار راوړي؟
نه، فشار تر ډیره بریده پورې په میډیا کې زوج او غوغا راوستلی دی، په میډیا کې شکمنو خبرونو راوستلی دی په طالبانو باندې فشار، او هلته پر طالبانو باندې د دوی د مشرانو له لوري بندیزونه د عباس تانګزي تر تک وروسته یې مشران بند کړل چې تاسو به بهر ته نه ځئ. یو مشر یې ترکیې ته په لنډ سفر روان و، د هغه سفر یې ځنډولی دی. نو دا په خپل ذات کې یو فشار دی، او په مهمو ځایونو باندې ځانګړی ځواک یا د کندهار د شیخانو کومه کته چې ده چې د هلمند پخوانی والی یې مشر دی اوس، دا کتاب وینو ځایونو ته تګ دا پخپل د فشار علامی دی. او کندهار ته خلک ورتلل، د کابل څخه ځینې مشران ورتلل، یا هلته د دې کړي سره کښېنستل چې دا شی نور نشي چلېدلی، دا فشار دی. تر کومه بریده پورې د پیسو د بندېدو خبره ده، هغه خو د ولسمشر ټرمپ پر ټولې دنیا باندې بشري مرستې بندې کړي دي، هغه خو به خلاصېږي، په دې باندې دوی هم پوهېږي. او کومې هغه غیر بشري مرستې چې دي نظامي چې موږ نه یو په خبر، دا څلوېښتو میلیونو وراخوا ته چې امریکا وایي شاوخوا شل بلیونه ډالر مو په تیرو درو کلونو کې ورکړي، نو د حقوقو نه په بندښت موږ خبر یو، نه یې په خلاصون موږ خبر، ځکه دوی ډېر مطمئن بریږي. نو زه فکر نه کوم چې دا به پر دوی باندې ډېر زیات فشار واچي، اما شک نشته چې وروستۍ غوغا په مطبوعاتو کې غږ راپورته کېدل د عباس تانګزي تاګ د په دغسې یو حساس وخت کې دا د فشار وسیلې دي، او یعنی دا موضوع لږ نوره چټکولی شي. خو لارې دوې دي، یا به دوی ته نور دا پړسوب زیاتېږي، دوی به له کورني او بهرني مخالفت سره نور مخامخ کېږي، او یا به دوی د نجونو مکاتب په لومړي پړاو کې خلاصي، په دوم پړاو کې چې به د ښځو ته د کار د اجازه ورکولو باندې کار کوي، او دریم پړاو بیا نور بشري حقوق دي چې هغه خو نو د درې څلور پنځه پړاو دي پارشي کې. دا دوې لارې دوی ته ورپاتې دي چې زما په نظر باندې ډېر امکان دا لري چې دوی ودې ته قانع شي چې هو د نجونو مکاتبو ته په یوه چوکاټ کې لاره ور پرانیزي، او یا یو ټاکلی تاریخ ورکي چې دغه وخت یا په دې کال کې به دا شی پرانیستل شي، اساس کال یا روان کال. زما په نظر باندې د دې امکانات نسبتا دې ته ډېر دي چې جګړه پیښه شي.
مدنه کورودان افغان صاحب ته ستاسو بیرته راشم. مختار صاحب، که تاسو راته ووایاست څنګه چې افغان صاحب ویلي د دې امکان ډېر زیات دی چې طالبان خپلو کې سره په دې سلا شي چې ښوونځي پرانیزي، که څه هم له تصوره او کېدای شي د افغان نجونو له غوښتنو یو څه ډېره لرې خبره وي، ځکه چې دوی په زلونو دا غوښتنه کړې ده چې باید ښوونځي پرانیستل شي، او طالبانو تل دا ژمنې کړي. خو بیا هم لږ څنګه چې افغان صاحب ویلي یو څه هیله مندي شته، که چېرې دا کار وشي او طالبان ښوونځي پرانیزي، ستاسې په باور باندې نړۍ به وکولی شي یا وبه غواړي چې طالبان زر په رسمیت وپیژني او دوی سره تعامل؟
دا دی چې خدای داسې وکړي چې د افغان صاحب د خبرو په هکله چې طالبان د نړیوال فشار تر سوري لاندې د نجونو ښوونځی او پوهنتون پرېږدي، پاک الله دې هم داسې کړي. خو د طالبانو مشر وایي چې که په موږ باندې د بمونو مور او د نړۍ ټول اتم بم به استعمال کړي، موږ د خپل شریعت نه نه او د طالبانو په شریعت کې، د طالبانو په روایت کې د انجونو شوهنځای یا انجونو ښځې کار کول قطعا شتون نه لري. طالبانو کوم سناریو او کوم ستراتیژي چې لري، د هغه د مطالعې او د څیړنیز بیس په معلوماتو پر بنسټ ویلی شو چې طالب د انجونو د شوهنځای یا د پوهنتون د خلاصولو نیت نه لري. تا تر ټولو د مخه تر هغه وخت پرې چې طالب ملي مشروعیت تر لاسه کړی نه وي، د ملي اجماع تر سوري لاندې خپل مشروعیت تر لاسه کړی نه وي، زه مطمئن یم چې طالب د نړۍ سره په فاصله کې وي او نړۍ به د طالبانو نظام په رسمیت ونه پیژني. دویم موضوع د روسانو او د چینایانو او د ایران موضوع دی. دغه روابط د پاکستان او د طالبانو یا په سیمه ایز ملکونو دا استخباراتي، اطلاعاتي، امنیتي او مقطعي روابط دی. دا د افغانستان د منافعو په رڼا کې دغه روابط تحلیل شوی نه دی، ځکه کله چې ته غواړې چې بهرنی سیاست دې جوړ کړې، تر ټولو د مخ خپل مشروعیت ته ګورې. یعنی یو مشروع نظام کولی شي چې د افغانستان بهرنی سیاست او د افغانستان د منافع یا ملي ګټو تر سوري لاندې د نړۍ سره خبرې وکړي. طالب چا سره خبرې کوي؟ د طالب پښتون کې زرګونه بلکې لکونه کترونه د افغانستان نه ووتل، نوی نسل د افغانستان د وتو په حالت کې دی. طالب د ظلم او ستم او د انحصار سیاست خپل کړی. سیاست دا چې طالب د پکتیا د طالبانو او بیا هم د قندهار د طالبانو په منځ کې اختلاف شته، په دې اختلاف کې دوی کچیرې جګړه وکړي په پلو کې دواړه به له منځه لاړ شي، او دوی دومره هوښیار دي چې دا کار نه کوي. او طالب د افغانستان منافعو ته نه ګوري، طالب د خپلو هغه استمرار او استقرار د خپل نظام ته ګوري، ځکه طالب لپاره د افغانستان منافع مهم دي.
کچیری طالبان د افغانستان منافع په پام کې ونیسي او یوازې هغه چای چې دوی غواړي پلی کړي، فکر نه کوي که دوی د خپل د حکومت دوام غواړي داسې به ونشي؟
د ستا پوښتنه مې داسې لږ واخیست که اجازه راکړې چې دا خبره تکمیل کړم. طالب تر هغه وخت پرې چې د یو مشروع نظام تر میکانیزم تر سوري لاندې مشروعیت د خپل ملت نه ونه غواړي، طالب پردی دی، ځکه طالب د پردیو د ستراتیژیکو د اهدافو د پلي کولو لپاره افزار دی. تر اوسه طالب هیڅ داسې یو عمل نه ده کړی چې هغه د افغانستان د منافعو لپاره یا د افغانستان ملي ګټو ته درنو سترګو وګوري. کله چې ملي ګټې موضوع مطرح کیږي، بیا نو چپ او راست او شمال او جنوب مطرح نه دی، بیا د افغانستان حاکمیت مطرح دی، د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا مطرح دی. طالب د افغانستان د منافعو لپاره د ملي ګټو لپاره تعریف نه لري. کوم تعریف؟ آیا ته د انجونو ښوونځی او پوهنتون تړې؟ دا په ده مانا سره پردی د پردی اهداف پلي کوي، د خپل خاورې د خرڅولو لپاره بل چاته غلامي کوي، یو نسل بې سواده ساتي. دا خو د پردیو د ستراتیژیکو هماغه برخه ده چې ته پلي کوي. دا افغانستان
په بخښنه سره زما پوښتنه هم دا ده چې اوس دغه مسایل چې تاسو یاد کړل، که چیرې په بخښنه سره مختار صاحب که زما غږ لري، همدغه مسایل چې تاسو یاد کړل مخکې افغان صاحب هم ورته اشاره وکړه، که چیرې ته په پام کې ونه نیول شي دغه پړسوب چې رامنځته شوی ده، کېدای شي نور هم پسې پراخ شي، او لکه د خیرخوا او د ستانکزي په څیر باندې کېدای شي نور طالب مشران هم راپورته شي، او د نجونو د ښوونځیو مسله او د ښځو د کار مسله یاده کړي، که چیرې که جنجال په واک ده او که د نجونو په تعلیم او نورو مسایلو باندې ده، خو کېدای شي دا پړسوب ورسره لا هم ډېر شي. زما پوښتنه دلته دا ده چې څومره بیا هغه کسان چې غواړي په افغانستان کې بدلون رامنځته شي دې ته آماده دی چې دغه بدلون ومني، او کم کسان چې په کندهار کې دي په دوی باندې ومني، لکه څنګه چې مخکې افغان صاحب ویل هغوی ورباندې غور کوي، دغه غور امکان شته؟
داسې به بولالی دي. طالبان په شی غور نه کوي، طالبان د خپل ځان نه بل څوک ته احترام قائل نه دي، طالبان افغانانو ته په خیرانو سترګو ګوري، طالبان د افغانانو کدرونو ته په خیرانو سترګو ګوري، طالبان د خپل ځان او د خپل روایت نفرت هیڅ چا ته احترام قائل نه دي. طالبان اسیر غلام جاسوس او برداده.
مننه مننه مختار صاحب کور ودان
معلوم دی افغان دا کار نکی. افغان خپل منافع تا اولویت ورکوی چې متاسفانه طالبان د افغانستان ملی منافع او ملی ګټ ژمن دي.
مدنه کور ودان افغان صاحب تاسې ته راځم، وخت کم نه ده، 32 دقیقې وخت که تاسې تدرکو که دې کې راسره دا خبر راټوله کړئ. اوس چې دغه څرګندونې تاسې وکړې، د دې احتمال شته چې طالب مشران کېدای شي غور وکړي، تعامل له نړۍ سره او د ښځو د حقونو په برخه کې د دغې دواړو پایلې به دغه اوس چې کوم اختلاف رامنځته شوی دی، د دوړو د ښځو د حقونو برخې او تعامل ته څه وي؟
زه خود ته یو په لږ تغییر باندې دا خبره کول غواړم. اختلاف له وخته موجود دی، اوس یې لږ زور اخیستی دی، او زور یې ځکه اخیستی دی چې په امریکا کې نوی حکومت راغلی دی. د خلکو تمه دا ده که چیرته تغییر راځي نو د ځان حضور ښکاره کوي چې زه دلته موجود یم. نو اختلاف زور دی، اوله خبره خو دا ده. اوس یې د پړسوک زیات شوی دی، دا یوه. او دوم چې کوم ټکی ته تاسو اشاره کوي، دا انتهایی ډېره مهمه ده. طالبان دا زه چې کومه خبره کوم، هغه طالب چې له ولس سره په تماس کې دی، هغه طالب چې له خلکو سره خبرې کوي چې دا کازوی عام سړی دی، دی چې په حکومت کې کار کوي، دا کازوی خو آل ورته وروړي، دا خو خبره ورسره کوي، دی په خلکو کې ګرځي. هغوی ټول په دې باور دي اوس چې په افغانستان کې موجوده حالت اوږدمهاله نشي چلېدلی. ځکه نشي چلېدلی، دا د خلکو د مشروعیت خبره چې کېږي. مشروعیت یعنی څه؟ مشروعیت دا معنا چې دا خلک ستا حکومت نه مني، د زړه د تله یې ستا حکومت نه دی منلی. ولې نه دی منلی؟ په دا دلیل یې نه دی منلی چې ته بشري حقوقو ته ژمن نه یې. ولې نه دی منلی؟ په دا دلیل یې نه دی منلی چې ته د دې ملت نیم ملت ته ژمن نه یې. لکه نیم ملت زموږ دا ښځه ده، هغه که خور ده، که لور ده، که میرمنه ده، که په هر چوکاټ کې وي، که مکتب ته ځي او که کار کوي، ته دې ته ژمن نه. دا هغه شان دي چې پر دوی باندې په کور دننه هم فشار دی او د باندې فشار چې دی هغه لږ تغییر لري. دنیا ښایي د دې دپاره پر طالبانو ته ونه وایي چې ته افغان نجلۍ مکتب ته پرېږدي، د ده به ګټه پکې یا، بلکې دا د بشري حقوقو خلاف ورزي ده. پر بشر پر حقوقو باندې تیری دی چې ته یوه ښځه مکتب ته نه پرېږدي. دا د بشر پر حقوقو باندې ښکاره، د بشر له حقوقو ښکاره سرغړونه ده چې ته هلته ښځه کار ته نه پرېږدي. نو د بشر د حقوقو مسله چې ده، دا نړیواله مسله ده. فرق دلته دا دی چې طالب وایي، فکر کوي چې دا نړیواله مسله نه ده، دا زما کورنۍ مسله ده، دا زما کورنۍ ستونزه ده، په دې نو د چا څه کار دی. خو په نړیوالو اصولو باندې طالب نه دی خبر، یا هغه کړۍ نه ده خبره چې دغه فرمانونه ورکوي او دغه ډول کړنې کوي. نو کیږي به څه د دې په مقابل کې؟ اوله خبره خو دا ده، په نړیواله کچه باندې په افغانان، د افغانانو نړیواله کچه در شیم چې د دنیا په بېلابېلو هیوادونو کې خواره واره پراته دي، هغه چې په لومړي سر کې له افغانستان راوتلي، هغوی اوس خپلې پښې ټینګې کړي دي، هغه تلوست اعتبار، هغه اوس کار پیدا کړی دی، هغه اوس دې ته کار ویلی دی چې زه دا غږ راپورته کوم، او دا غږ ورو ورو راپورته کیږي. دا پر طالب باندې فشار چې هغه په میډیا کې وي، که په سوشل میډیا کې وي، که هغه لابینګ وي، یو چا ته خط لیکلی، مثلا ما ګڼ زیات خطونه لیکلي دي د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته، د هیوادونو مشرانو ته، چې طالبان په دې قانع کوي چې دغه 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 څه وکړي. او بل تر دې ورآخوا ته پر طالب باندې به ورو ورو د بهر ته د تګ دا بندیزونه زیاتېږي. دغه مودي چې دوی ته ورکول کېږي، ستاسو بهر ته سفر کوي، پر دې باندې اوس افغانانو بهر کار شروع کړی دی چې ملګري ملتونه په دې مجبور کړي چې طالب بهر له افغانستانه مه پرېږده، چې دی په دې پوه شي چې دا ښځه چې په یو کور کې ناسته ده، د هغې دا څومره جبر او څومره ستونزه ده د هغې سره. نو اینڈ اف دی ڈے اخری کی با طالب مجبور مکلف تے سیدا خپل کسان با پجے کانی کی کداغه د پاره دی یو نړیواله دینی اجماع غواړي خلک راټولي پاغه کی د علماء فتوا اخلي د نړیوالو علماء او کړه د دې د پاره دی یو په افغانستان کې کوم لوی پراخ غوند راغواړي دا غې په مټ دی ته یو هغه لار جوړي په دین کې هم داسې نه ده چې دین دا وایي چې سجدې ته د کار اجازه مه ورکوه او دا طالب ما درته ویل چې په ولس کې څوک په رابطه کې دی هغه په همدغه باور سوی دی نو زما په نظر باندې بدی کې به بدلون راځي او که بدلون رانه سي دی به نور منځي خواته دي چې ډیری په دې عقیده دي چې باید موږ منځي خواته ولاړ نه سو بلکې پر بدلون باندې
کار کوو. مننه کور ودان اوریدونکو زموږ پروګرام هم دلته پای ته رسیږي. تر بل خبرونه خې چاره خو
موږ ته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
ساعت 3 بعد از ظهر